السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې او نیز بحث په دویمه نیمه کې اوریدلای شي دوشنبه ده د سلواغي عدالوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه د خبرونه په خبرونو پیلوو د طالبان حکومت وای کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیرای نه بلکه د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره تر سره کوي د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نماد تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونه کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندیښنه شولې یو نما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور شو او د تیر 2023 د کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې د خبرونه په دویمه نیمایي کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې دوی نما د دې راپور په باب تفصیلي خبرې سوي دي د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په شمال کې د یو روسي جټ چارټر الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي تاسو خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواپ ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی ښاغلي مجاهد نن په یو تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانسي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کېږي پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیوله چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړي هر یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي نن دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي د عراق په کورواکي سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل شار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې لاریون کوونکو نن په زاګو او اکری شارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کوردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه په هغه حمله کې یو اسرائیلي تجار د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل سوي وو د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلې دی د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده سپای پاسداران تیر سټیشن به اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې کړې دي بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستۍ اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي د دې اور لګیدنې راپور د سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اژانس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل د دې نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ یونما وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او د دوی خپلسري نیول لا هم دوام لري د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. ایران کې ځینې افغان کډوال وایي چې د سفارت مخې ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د ترکیې چارواکي وایي چې تېر میلادي کال په دغه هیواد کې لږ تر لږه 14 افغان کارګران د کار پر مهال مرسته وي. په بهرنیو موضوعاتو کې د غزې جګړې وروستی حال در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث پریږدي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
توردو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په ایکسپاڼه خپره کړي، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونامانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیلګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات له امله نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیری نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات له امله د یو شمېر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالانې او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي. وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی. وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره تهران کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغان سفارت ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. ځینې افغان کډوال چې دغه سفارت ته د خپلو کارونو لپاره ورغلي ادعا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي. دا هم پر اړه تفصیل.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمېر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلی او له ډیرو ستونزو وروسته په دې وتوانې چې سفارت ته ننوځي.
ګډوډي بې حده ډېره ده. هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا له لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم وو چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډېره ده.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان هماغه ظالمه ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بیلابیلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کموالی او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي. په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي، نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیري هم کیږي.
طالبان هستند
یا سفارت ته درغلو کسانو په وینا کله نه کله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې په دې ورځو کې د سفارت عمومي سړک او شاوخوا کوڅې د تهران په یو له بدو ښاري صحنو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو بدل شوي دي. په داسې حال کې چې د دغې رسنۍ په وینا د جمهوري نظام له سقوط مخکې دغه سفارت ته د لیدونکو شمېر ډېر کم وه. په راپور کې ویل شوي چې د سفارت شاوخوا ګڼه ګوڼه او ککړ چاپیریال د سیمې د خلکو او هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو او یا هم د خپلو ستونزو د حل لپاره سفارت ته ځي له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلورویشت ساعته.
اوس هم په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راپور. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو وروستۍ نیول له قانون څخه سرغړونه او د بیان او رسنیو د ازادۍ د ځپلو هڅه بولي. د دغه مرکز مسؤلان ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت کابل کې د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیولی. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو لخوا د ځینو خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې تورن کړی. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو فشارونو د خبریالانو ترمنځ ځان سانسور اوج ته رسېدلی دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په کابل کې د جاپان د کیوډو خبري آژانس د خبریال احسان اکبري نیول کېدو ته په اشاره سره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي د له منځه وړلو لپاره له شته قوانینو سرغړونه وکړي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو څخه د دغه خبریال د ژر تر زره خوسي کېدو غوښتنه وکړه.
په دې وروستیو کې د جاپان راډیو خبریال احسان الله اکبري د طالبانو لخوا ونیول شو. د دغه خبریالانو نیول په حقیقت کې د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده او دا په ډاګه کوي چې واکمنه ډله دننه هڅه کوي چې د رسنیو او بیان ازادي تر پښو لاندې کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اکشن می په ورځ یو خبر پاڼه خبره کړه او د آی وکړه چې د کیډو جاپان خبریال احسان اکبري په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه مرکز ادیات خبریال اورور سید امیر اکبری لخلیلی کلی هغه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ته احضار شو او بیا ونیول شو. د هغه په وینا د هغې ورځې په سبا د طالبانو استخباراتي مامورینو د هغه ورور د کابل په شهرناو کې خپل دفتر ته ویوړ او د هغه لپټاپ کمپیوټر او کامره یې له ځان سره ویوړه او دې ته یې اړ کړ چې خپلې کورنۍ ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې خپل موبایل یې د طالبانو استخباراتي کارکوونکو ته سپارلی دی. سید امیر اکبری وویل له هغې ورځې څخه د خپل ورور احسان اکبری د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو درېیمه پیښه ده چې رسنیزه کیږي. تر دې وړاندې د مرغومې میاشتې په 28مه نېټه د گردش اطلاعات دوه تنه خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د طالبانو لخوا نیول شوي وو او د شنبې په ورځ له ژمنلیک سپارلو وروسته خوشي شول. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې نیول شوي یو شمېر خبریالان د دوی د ژورنالیستیکي کارونو له امله نه بلکې د نورو تورونو پر اساس نیول شوي دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله معلومات سانسور کوي او د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما اگر یک موضوعی بسیار
که زه د یوې حساسې او انتقادي موضوع په اړه راپور جوړ کړم او خپور شي، ښایي له هغې ادارې دویم ځل داسې راپور چمتو نه کړی شم، شاید وګواښل شم، ووهل شم او ونیول شم. زه باید د سیمه ایزو یا مرکزي مسؤلینو د غوښتنو سره سم راپورونه چمتو کړم. په ټوله کې خبریال هغه موضوعات چې سخت انتقادي وي او د مسؤلینو د طبع خلاف وي نشي کولای خبره کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې 16 خبریالان نیولي وو چې په هغو کې په فاریاب کې د ممتاز رادیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او په دایکندي ولایت کې د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم شوی او اوس مهال په زندان کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم تیر اونۍ وویل چې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې ډیری خبریالان د خپلو کارونو اړوندو دلایلو له امله بندیان شوي دي، که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 8مه د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځنی ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل ناوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرایلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرایلی سیال اسرائیل کاتس او ورسته له هغه د فلسطینی ادارې لجک پوری ډیپلوماټ ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې، په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطینی دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جکپړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریس په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له 5000 فارغانو د ازموینې اخیستو بهیر پیل کړی چې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماستری اسناد ورکړي. خود پانتون زین استادان د طالبانو دا کار غیر اکادمیک بولی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په څلور دیرشو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوام ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځانې د همدې کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد به یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زره هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دیني مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. دبدستل کې د چې د 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو، او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکونکي د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړه شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړه شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلي چې په دغو کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړه شوي 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ، او دغه شان 140 ښځې هم شامل دي. د ترکیې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکي پیښې، لا لوړ ځای څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړي دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوندې کان ته د کار لپاره تللی، خو سوځول شوی جسد یې په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی، خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څېړي. دغه شان هغه مهال ترکیه رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 افغان کډوال وزیر محمد د ترکیې په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وژل شوی او جسد یې ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمد الله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نه مته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپله کاري دنده بدله کړو، د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکیې کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د آدرس لاسلیک نه کول او نورو مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنې اجازه چې ورکړی وي له منځه یې وړي.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمېر افغان کډوالو د وجل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله سلګونه زره بې اسناده افغان کډوال په بېلابېلو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشت دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي، خو اوس د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت وایي کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیری نه، بلکې د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره ترسره کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور شو او د تیر 2023 نه د کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړي. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جیټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاسو خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کوافلس ولی په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یو تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول شوي. ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بل اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. دغو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د عادي کېدو بل نه شګڼل کیږي. پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیولې چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړي. هر یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي. نن دواړو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس سیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. د عراق په کوروا کې سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې. لاریون کوونکو نن په زاګو او اکری ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کوردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه. په هغه حمله کې یو اسرائیلي تجار، د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي وو. د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلې دی. د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. سپای پاسداران تیر سټیشن به اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې کړې دي. بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی. روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستۍ اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلې وو. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښه په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 50 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم.
نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتني راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یوناما په دې موده کې د پنځو شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. دوی باستمو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابوبکر صافی او دغه راز د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو څیړونکی اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ورشو صافی صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد هغې خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګورئ لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که هلته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډیر ښایسته انداز باندې، بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضې د دې خارجي قواو مشران دا دوی هم پکې وو، نو د افغانانو په نمایندګۍ باندې له موږ سره زه غوښتی وم، ما هم ورسره خبره کړې وه. نو په هغې کې کای آیدی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو مشر و، هغې یوه خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او ښه کړې وه، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي، دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړئ، تاسو د افغانستان نورې ستونزې په نظر کې ونیسئ، ښځې پکې په خپله حل کېږي. ګورئ، مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټولې بندې دي. خدای وایي چې ته ښځه راوباسه او ښځه باید ترې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولی شي. سمه ده، هیڅ ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولی شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده کی هر څه د صفر لاندې وي، خو خزي باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم دیونه ما غلط یو غلطه نظریه ده.
صافی صاحب، خود خبره ده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غرض زین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متعهد دی، او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډیر وینو چې ډیر ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي، خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغو کنوانسیونونو چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا ده چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منلی دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یوه خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې که د هغې پر ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسایل د دې ترغاړي وي، خاوند دی نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي، هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ور حل کړي. که چېرته دا نه وینو، د کار زمینه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کی. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوره، دې په ځای باندې چې دوی بندیږي، هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغې اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار ځینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ، تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط ستاسو نظر وړو واخلو. یوناما دغه راپور درې میاشتنۍ کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایئ؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهوي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صافای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پکله باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده، یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متيقنا مطمئنا دا درست راپور دی طالبان دی وی خوانه په دغه ورځی شو دی د دولت غدی د دوی تر سینې لاندې سوی دا دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین لا درسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ور کړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنی زندان کې بندیان کړی دی بلبل لورینه زمون کډرونه زمون ځوانان زمون هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی ټول د تای د فرار زمینو مساعده کړی دی وی خوانه د وی کورنۍ کې چې کډوا الکان یو دوه انجونی وی هغه هم تحصیل کړی وی هغه هم زده د پانتونونو په اخر دوره کې یادی سمستر کې ولدای ټول په کور کې نه ولاغه کورنۍ خپل جای جادات خرڅي او دغه خپل د بچو لپاره دغه تحصیل لپاره وروره پر دې ملکونو ته مسافر کیږي یا هجرت کوي زماله نظر طالب هغه څه کړای دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان وی ول ولا هغه دا چې ورته ویل چې ول ولا مسلمان یا ول ولا پلانای مگر طالبان هغه څه وکړل چې هغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول او هم دغه مکتبونه بند کړی دي دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام د رنګولو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بل شي
راسخ صاحب دا خو درسته ده په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري تاسو څه پکې وایي
ګور قربان هم څه خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي رامخې صافي ځایونه ویلي چې افغانستان مسلمان ده آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې که دا نور ملکونه مسلمان دي سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده حضرت محمد هلته پروت دی قرآن دي هغه جین راغلی ولې د هغو نقل نه کوئ ولې به داسې وایي دا موږ ګورې قربان هم څم موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقید پرمختګ کشته من په خپل ماته کړی ده من دغه بهر کې روان یم من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل د کشته خپل غاړه کړی ده دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره زما په وطن کې وسه مروره ده زما جون زما جلې زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي دا ظلم دی نو دا دوله د وچه د مسلمانانو هغه وخت اسلام د پاکستان وجود نه لرو دی
بله
آیا دا دوله ډاکټرانو دوله انجینرانو دوله وسازان دي پانتون چې زمون خويندې وي زمون مایندې وي زمون خوې لوګانې وي آیا دا هغه مسلمانان نه هغه ایجاد نه کول و دیو ایجاد په خاطر ته دې حجاب اسلامي دې زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړه تا خو دا درې کول دا درې کال خو دا طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه صحیح نشي مجاهد ته وایي مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی د دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام دوی یا شکیږي مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه
راسخ افغانستان ترکو پر مختلف پټه په درېدل ده وقبره رسم
مننه راسخ صاحب هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په غراپور کې د غراز ویلي چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالي دوام لري خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویلي دي چې د دغه تاریخوالي لپاره تر اوسه پورې د مشخص عدلي او قضایي اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو بناان اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لارینه حالو فصل کیږي څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده وای تر اوسه پورې د مشخص حقوقي چوکاټ د دغه قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې
نو چې په تمرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاریخوالی اسلام د تاریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا کوړان نیوي زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر واضح او خیستا او بریخند الفاظو باندې دا خبره کړی ده چې له خزو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې دا مثال د دې شیشي ورکړه چې معمولی هغه سره ماتېږي دا مماتوي
یو دا مسله دا بل دا دا چې تاوتریخواله ځینی وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه خبر دي نه پوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلن کوي هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي خو ښه خبره دا ده د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم یو سړی یو ښځه او که نر وي هغه د دې احساس ونه کړي چې له من سره د مور او د مېری چلن تر روان دي بلکې دودیز هم کوي نو دا دودیز داسمه دودیز کو دودیز پرې کړې هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي سستون زب پکې نوي خو خبره ده د حکومت ولی دودیز تلل شي حکومت باید قانون ولري حکومت باید قضا ولري حکومت باید ټول اصول ولري دود او دودیز مسله خو د کلیو کلیوالو خبره ده جرګې حکومت نو که خو او کبد او الا بلا وي بګردنې مولا دا خبره ده صحیح نه ده حکومت دا مسول ده د دې نظام چارواکي چې د هر یو مسولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي اصولي او اساسي مسائل تر سره کې د سینو چې دودیز او داسې وي
بله مننه راسخ صاحب تاسو درزو یونما په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې تر سره شوې دي د اکتوبر پر درېمه د پلخمري خار کې د ځانمرګ بریډ یادونه کړي ورسته د غراز چې تقریبا 20 کسان وای په کې وژل شوې دي د کابل په لویدیز دشت بچی کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوې اته کسان پکې وژل شوې او 15 نور ټپيان شوې او دغه راز دشت بچی کې بیا هم دی او بلې 14 ویل شوې چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نخښه شوې دي او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې ده دغه بریدونه په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي
بالکل دغه څه ده مګر مسوې لاسم چې دغه بریدونه په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړي د دغه لپاره چې د شیعه او د سونی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورسره بل ګرم کړي دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعال کړي بناء زمون دغه دوه غونډې ممکن چې ایران او پاکستان دی او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري نو بنا اندغه چې کړنې یادغه چې تروستي عمل له هغه درس رهبری کیږي او په افغانستان کې عمل کیږي او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیاو د سویټر منځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي نو زه ویل سم دغه د شیاګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورسره بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په نامه یو د دوی لاس معرفي کې دوی خپل اته د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه ته انفجار ورکړي او خلک وژني ترڅو دوی خپل غو سیاسي اهداف ته ورسیږي زموږ نظر په افغانستان کې تاسو به تر معلومات د 15 کال خلک جګړه تیر شوی ده او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا ده تشته او ګرم دی بنا ان دغه استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستره ورکی.
بله مننه صفای صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوې چې ویل شوی ټولو پوهنتونونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې له خپلو کتابتونونو د وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوئ چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کیږي. کله چې आवाज خپشو او आवाज بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجینا اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمي ده چې باید هم دسی وي. بل دا تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد ویل، او د دې ځینې نمونې دا وی چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې داسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجی کړی دی که په ختیځ کې دی او که په لویدیځ کې زموږ گاونډیان دي او که په اندراز په شمال کې دي. دغه دی مسایلو ته سخت لمن وهي لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم اوسیږي، یو ملک کې به حنفي هم اوسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم اوسیږي. هغه به په ډېرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته. بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف مې ووري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي؟ نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي. او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي. که د پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې 2 دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په دې چې تاسو ته بهتر ما زه داسې اطلاع لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانې جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري. دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون لا تر سبا دولت داري باید محاکم باید اجراءات وکړي، مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناس دی هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی او دام چې دا اوس هم دغو نه وژنې لا کم دي زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نه شتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني افغانستان سیاسي انزوا ښکاره لري، نو دغسې حالات به یې وینو.
مننه. داسې حالات شته. کور ودان د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابوبکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.